پی احمد شبریم دا سجی رڈو دا دی سات پخ پراوانه که ستاسو کوربا السلام علیکم. لمره هم خبرونه د اسرائیل پوز خبر ورکړ چې په ایران کې خپل پوزي عملیات پای ته رسولی او الوتکې ټولی بیرته خوندی خپل هیواد ته ستنې شوې دي. ایران وای چې اسرائیل په ایلام، خوزستان او تهران کې پوزي اډې په نقشه کړی دي چې محدود زیان یې اړولی دی. اسرائیل خبرداری ورکړ چې ایران ځوابي برید وکړ، سخت ځواب به ورکړي. اسرائیل دا هم ویلی دي چې هغه اهداف یې ویشتلي دي چې دوی یې نیت کړی و. وړاندې په خپرونه کې تفصیل درکوو. چین اعلان کړی چې لاره روانه دسمبر میاشتې څخه به دا هیواد د افغانستان له صادراتو څخه تعرفه نه اخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند لین ژان پرون په یوه خبري غونډه کې د افغانستان او اسلامي نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو لپاره د خپل حکومت د پلان جزئیات روښانه کړل. هغه څرګنده کړه چې دا پریکړه به د دواړو خواوو په ګټه وي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر دفتر د افغانستان، چین او تاجکستان ترمنځ د تاجکستان له لارې له چین سره د یو نوي تجارتي دهلیز د جوړېدو خبر ورکړ. د دفتر پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د درې واړو هیوادو استازي به په نږدې راتلونکي کې په دې اړه د بحث لپاره په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. افغان ابدالیان لوبډلې د هند الف لوبډلې ته ماته ورکړه او پای لوبې ته ورسېده. د افغانستان الف لوبډلې تیر ماښام د عمان په کوربتوب د آسیا ایمرجنګ جام په دوهمه نیمه پایلوبه کې خپلې سیالې لوبډلې ته د شل منډو په توپیر ماته ورکړه. لوبه افغان ابدالیانو په توپوهنه پیل کړه چې د څلور لوبغاړو په زیان یې هند ته د 206 منډو هدف وټاکه. د هند الف لوبډلې د هدف په تعقیب 106 اتیا منډې وکړې او اوه لوبغاړي یې له لاسه ورکړل. دا لومړی ځل دی چې افغان ابدالیان د آسیا د ایمرجنګ جام پایلوبې ته وځي. د جام پایلوبه به د یکشنبې په ورځ د اکتوبر په 28 د سریلانکا د الف او ابدالیان لوبډلو ترمنځ ترسره شي. د روسیې یو بې پیلوټ الوتکه پرون د اوکران په پلازمینه کیف کې د استوګنې پر یوه ودانۍ ولګېده. د کیف د پوځي ادارې مشر سرهی پاپکو وایي چې د پلازمینې د مرکز د لویدیځ په یوه ناحیه کې د دې ډرون د لګېدو له کبله لګېدلی اور د ودانۍ څو اپارتمانونو ته خپور شو. د دې برید په نتیجه کې د احتمالي زیانونو په اړه سمدستي معلومات نشته، خو د ښاغلي پاپکو په وینا د بیړنیو خدماتو مامورین سیمې ته رسیدلي دي. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو پر ټلګرام شبکې لیکلي چې اور د دې لوړې ودانۍ په وروستي پوړ کې ولګېد. له دې پیښې مخکې چارواکو د روسیې د هوایي حملو د زیانونو د مخنیوي لپاره د خطر زنګونه ژغولي وو. د اسرائیل پوز خبر ورکړ چې په ایران کې خپل پوځي عملیات پای ته رسولی دي او الوتکې ټولی بیرته خوندي خپل هیواد ته ستنې شوې دي. اسرائیل نن سهار پر ایران بریدونه وکړل او وی ویل چې پوځي تاسیسات یې په نقشه کړي دي. سی این این تلویزیون د یو شمېر اسرائیلي سرچینو په وینا ویلي دي چې اسرائیل د ایران انرژي او اټومي تاسیسات نه لري ویشتلي. د ایران په پلازمینه تهران کې نن د 14 شغونه واوریدل شول. د ایران نیمه دولتي فارس آژانس ویل چې د تهران په جنوب لویدیځ او لویدیځ کې یو شمېر پوځي مرکزونه په نقشه شوي دي. ایرانی رسنیو دا خبر هم ورکړ چې تهران ته چیرمه په کراچ ښار کې هم 14 اوریدل شوي دي. تر اوسه د دې بریدونو د مالي او ځاني زیانونو راپورونه نه دي ورکړل شوي، خو په ایران کې ټولې الوتنې ځنډول شوي دي. د ایران ایرنا اژانس د هوایي چلند ادارې په وینا دا خبر ورکړ او ویل چې تر ثانی امر پورې به د الوتنې ځنډېدلې وي. د اسرائیل پوسټ په یو بیان کې ویل چې د ایران رژیم او په سیمه کې د ایران نیابتي ډلې د پروسه شکال اکتوبر لومې را پدې خو په پرله پسې ډول پر اسرائیلیانو بریدونه کوي چې په دغو کې د ایران له خاورې په مستقیم ډول هم پر اسرائیل حمله وشوي. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې د اسرائیل دولت د نړۍ د بل هر خپلواکۍ واد په سر حق لري چې ځواب ورکړي. ایران د اکتوبر په لومړۍ نیټه شاوخوا 200 بالستیک توغندې د اسرائیل پر لور وویشتل او دا په تیرو شپږو میاشتو کې دوهم ځل و چې ایران ورته اقدام کاوه. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د اسرائیل برید د ځان دفاع وبلله. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویاند شان ساوت وویل په پوځي اهدافو هدفي بریدونه د اکتوبر په لومړۍ نیټې پر اسرائیل د ایران د بالستیک توغندیو د برید په ځواب کې د ځان دفاع ده. په دې ترڅ کې د امریکا دفاعي چارواکو فرانس پریس آژانس ته د نوم نه اخیستو په شرط ویلي دي چې پر ایران د اسرائیل له برید مخکې له مخکې خبر شوي او په دې حمله کې واشنگتن برخه نه ده اخیستې. امریکایي چارواکو تر اوسه دا نه دي ویلي چې دوی له دې حملې څومره مخکې خبر وو. د اسرائیل دفاع وزیر تیرونی ویلو چې هغه دشمن به چې هڅه کوي اسرائیل ته زیان ورسوي درنه به به پریکړي. بل لور ته نصار له عراق او سوریه څخه هم د بریدونو راپورونه خپاره شول او د عراق له هوایي ډګرونو هم د ایران په څیر ټولې الوتنې ځنډول شوې دي. د سوریه دولتي خبري اژانس سانا راپور ورکړ چې اسرائیلي الوتکو نن سهار وختي د سوریه په مرکزي او جنوبي سیمو کې یو شمیر پوځي تاسیسات په نښه کړي دي. سانا د پلازمینې دمشق شاوخوا هم د چاودنو خبر ورکړ. په سوریه او عراق کې هم د اسرائیل د بریدونو د ځاني او مالي تلفاتو راپورونه نه دي خپره شوي. اسرائیل له کلونو راهیسې په سوریه کې له ایران سره تړلي اهداف په نقشه کوي، خو د پروسږ کال اکتوبر 8 را په دې خوا چې حماس ډلې د اسرائیل دننه حمله وکړه د سوریې په خاوره کې د اسرائیل حملو زور اخیستی دی. حماس ډله د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تیر اونۍ ټینګار وکړ چې واشنگتن هڅه کوي چې په سیمه کې شخړې پراخې نشي او د چهارشنبې په ورځ دا هم وویل چې تمه لري د اسرائیل انتقام اخیستل د شخړې د پراخېدو سبب نشي.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو سلامونه مې ومنئ. د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه تخرغلی. په دې خبرونه کې د محکمې قاضي او وکیل په دندو باندې ارزښت باندې او د چي په مملکت کې څومره د دوی شتون مهم دی خبرې کوو. لمک سره په خبرونه کې ملمه دی د کابل پانتون دی حقوقو د پانځي په خانای استاد ډاکټر محمد ظریف علام ستانګزای. استاد په پیل کې غوډې زیاته مننه چې موږ ته مودې مرکه وخت راکړ. چون موضوع د قضا او محکمې ده، څومره به وي چې په پیل کې په خپل د محکمې قاضي او وکیل پاکله معلومات ولرو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام اونا تاسو پټولنه کې سکل انسانان ژوند کې هر مرو انسانانو دا غریزه ده چې خودپایی غریزه لري. کېدای سي د دې غریزه پر بنسټ باندې ځینې وخت او کله کله د نورو هم نه او حقوق نقص شي او دا غریزه د هغو حقوق د پښو لاندې کېږي. دغه حقوق د اعاده لپاره او دغه حقوق د احقاق لپاره په حقوقي سیستمونو کې محاکم ایجاد شوي دي او په ټولنه کې محاکم وجود لري او کم د دغه نزاع او خصوماتو ترمنځ د حل او فصل صلاحیت لري چې په محاکمو کې قاضي ده او قاضي ځانګړی علمیت باید ولري چې هغه په وسنی ټولنو کې یو علمي کچه په هغه حد باندې چې دوی باید عالي تحصیلات په پوهنتوني تحصیلات ولري او عالي تحصیلات ولري او په هغه حقوق او په هغه مسایلو باندې پوهي چې په ټولنه کې د وسنی عصر د تقاضا او په اساس قوانین نافذ شوي او قاضی په هغه مسایلو باندې باید حاکم او پوهه ولري. خصوصا په افغانستان کې قاضی باید په حقوقي او فقهي مسایلو باندې کاملا پوهي ولري، چې حقوقي او فقهي پوهه دواړه لازم او ملزوم دي. هم حقوقي پوهه د قاضي لپاره ضرور ده، هم فقهي پوهه، اسلامي فقهي پوهه، ولري چې د افغانستان حقوقي سیستم له اسلامي شریعت نه اخیستل سوی، نو هرو مرو قاضی باید فقهي پوهه ولري او حقوقي پوهه ولري. او کچیر تنها فقهي پوهه ولري او حقوقي پوهه ونه لري، دا هم یو بخش دی قاضی ناقص ده. ور باندې کېدای شي د خلکو حقوق په ټولنه کې دغسي او قاضی په ناپوهي سره غلط پیسې دی وکړي. او کچیر قاضی تنها حقوقي پوهه ولري او فقهي پوهه ونه لري، په هغه مسایل باندې چې د افغانستان قوانین لغونه منشأ اخیستې ده، نو په دې کې د قاضی نقص وجود لري، کېدای شي د خلکو حقوق نقص شي. بل برخه تاسو تاسو ویلې چې د وکیل ارزښت ده، د محاکم او د قاضي ارزښت ده. نو که چیرې دعوا کېږي او یا د خلکو حقوق نقضیږي، یوازینی مرجع چې د خلکو حقوق دوباره ورته یاده کوي هغه محاکم دي، چې په موضوعاتو باندې محاکم منقسم شوي دي، تقسیم شوي دي، چې هغه د افغانستان د حقوقي سیستم پر بنسټ څه جزایي محاکم دي، مدني محاکم دي او تجارتي محاکم دي. د دغو محاکمو لپاره شکلي قوانین ایجاد شوي دي چې د اصول محاکمې تر عنوان لاندې یادیږي، چې هغه شکلیات پروسې د محاکمې پیشبیني کوي او بیا بیا په تجارتي او مدني او جزایی کې هر یو برخه کې ځانګړي موضوعات وجود لري. مثلا په جزایی مسایلو کې د امنیت عامه سي هغه جرایم دي سي هغه د امنیت داخلي او خارجي یا منفعت عامه پورې اړه ولري، هغه محاکمې بررسي کوي. عادي جرایم سي دي هغه دیوانونه د جزا دي سي هغه رسیدي کوي. په دغه طریقو باندې دا تقسیم شوی دی مراحل او له طریق نه افغانستان کې په ابتدایي محکمه، مرافعه محکمه، سپای ورته استیناف محکمه ویلي، او فرجام یا اخري مرحله سي د ستر محکمې مرحله ده. په دغه مراحل باندې تقسیم شوی او دا هم د یو منطق له لحاظ سوی کچېره د ابتدایي قاضي اشتباه کوي باید استیناف قاضي یا مرافعه قاضي دغه اشتباه واخلي، او که هغه هم اشتباه کوي تمیز یا ستر محکمه باید دغه اشتباه راپکړي. دغه ټول مسایل ته د حقوقي لحاظ کچېره نظر وکړو ټول هدف یو هدف ده چې هغه د عدالت هدف ده. بنان عدالت د محاکمو له جانب نه تامینېږي، او کوم صورت کې تامینېږي چې په دغه محاکمو کې مسلکي قاضیان اوسېږي، وړ قاضیان اوسېږي، په ټولو مسایلو باندې سر خلاص وي، په هغه وخت کې عدالت تطبیقېږي. حقوقي لحاظه بیا د محاکمې څنګ سره اوسي یو بل صفت یادېږي په اوسني عصر کې چې هغه عادلانه ده. دغه صفت چې عادلانه محکمه ورته وایو، دا عادلانه محکمه هغه ته وویل کېږي چې عدالت د حقوقي لحاظه معنای دا چې کې خودل یو شی په خپل ځای کې.
بله راځي ته ستنځي چې کچیرې همدغه محاکم، همدغه قاضی، همدغه وکیل په ټولنه کې نه وي، ټولنه له څه سره مخ کېدلی سي؟ تاسو ډېرو مهمو مسایلو ته اشاره وکړله، د محکمې، قاضي، وکیل ارزښت مو روښانه کړ. راځو دې ته چې دغه کې نه وي څه کېدلی سي.
طبیعي ده که چیرې محاکم نه اوسېږي، حراج براج ده، د خلکو حقوق نقصېږي، مرجع د عدالت وجود نه لري. بنان یوازینی مرجع چې د خلکو حقوق چې کله نقص وي هغه محاکم دي چې دوباره یې ورکوي. او همداراز د وکیل مشروعیت دا ده، د مدافع وکیل مشروعیت په اوسني حقوقي سیستمو کې دا ده چې خلک نسبت د مشاغلو سي مشغول دي، او یا نشي کوی خپل دعوا مخکې بوزي، یا حقوقي فهم اکثریت ټول خلک حقوقدانان نه دي. دوی د خپل دعوا لپاره کېدای سي ځان ته یو پوه خبیر کس یا هغه مدافع وکیل ده هغه ونیسي، او د دوی قضیه په حقوقي شکل باندې سي هغه ټول هغه کتبي ورقې دي چې لیکل کېږي سي عریضه ده، سي هغه ته استدعا ویل کېږي محکمې کې، صورت دعوا ده، دفع دعوا ده، صورت اعتراض ده، دفع اعتراض ده. دا هر څوک نسي کوی، دا هغه کسان کوي سي هغه حقوقدانان سي هغه مدافع وکیل ده. مدافع وکیل هم هغه کس ده چې په افغانستان کې حقوقي تحصیلات لري، فقهي تحصیلات لري، دا کوي سي مدافع وکیل سي او جواز د وکالت دفاع کوي. دا بیا کوي سي محکمې کې د خپل موکل په نیابت سره په محکمې کې قضیه مخکې بوزي، او حتی په حقوقي سیستمو کې داسې یادېږي چې ډېرې په عامیانه شکل د کوی چې قاضي ته کله قضیه د دعوا او دفع دعوا وړاندې کېږي، دغه دواړه طرفه که چیرې په حقوقي مسایلو باندې آګاهي سي هغه مدافع وکیل ده، نو قاضي ته موضوع ډېر اسانه کېږي، چون دغه ورقې چې د دعوا او دفع دعوا دي دا په حقوقي سیستم باندې وړاندې کېږي. نو قاضي په حقوقي رڼا کې دا ډېره په اسانه باندې فیصله کوی سي او حق ته زر رسېدی سي. او که دا چیرې یو څوک چې بې سواده ده او که سواد نه لري او دا محکمې ته وړاندې سي، حقیقت که محکمه هم حقیقت یادی خنه شکایت بنان ارزش دی مدافع وکیل عادلانه محکمه که په وسنی سیستمو کې چې په قوانینو کې هغه راي نکاس پیدا کړی ده، ډیر ارزش لري دی عدالت دی تطبیق لپاره. سدته ارکان دی محکمه و یعنی کنجونه دی محکمه یا ستونونه او پایه دی محکمه. بنان مدافع وکیل یو رکن دی عادلانه محکمه ده که چیر موږ عادلانه محکمه یادو، مدافع وکیل باید شتون ولري، خصوصا په جزایی مسایله کې چې په خو که اساسی قوانینو کې د مدافع وکیل شتون په جزایی مسایله کې حتمی ګڼل شوی وسه، حتمی باید مدافع وکیل پکې وسی کې ولې چې متهم یا حبس لاندې ده، متهم د توقیف لاندې ده، هغه نشي کوي په خپل استقلال سره خبره دفاع وکړي. جانب مقابل د متهم دولت ده، نو هغه څوک چې په استقلال د مسلکی باندې کوي چې دغه متهم له حقوقو نه دفاع وکړي هغه مدافع وکیل ده، چې په استقلالات د مسلکی او په ازادي سره کوي چې د محکمې په
بالکل کې د متهم له حقوقنا دفاع. بله استانګزای صاحب، کراس د افغانستان اوسنی وضعیت اکثر کسانو سره چې په تماس کې کیږي، البته له نور ستونزو سره یو لوی ستونزه ده دا چې اوس الته قضایي سیستم نشته لکه څنګه چې خلک غواړي.
ټولنو کې چې دغه عالي تحصیلات جوړېږي، البته لږ به اشاره د تحصیلي برخې ته وکړم. دا د ټولنې د نیاز په اساس ټولنې د غوښتنو په اساس باندې دا کریکولمونه په پوهنتونونو کې جوړیږي. زموږ دوه پوهنځی په افغانستان کې قاضي او څارنوال او مدافع وکیل فارغ سي، هغه یو حقوق پوهنځی، بخش قضا او څارنوالي ده او د شریعت پوهنځی ده. دغه کریکولمونه چې جوړ سوي دا د ټولنې د نیاز په اساس جوړ سوي، زموږ حقوقي سیستم څه شي ده او زموږ د ټولنې غوښتنې د قضا او څارنوالي او مدافع یا د حقوقي برخو غوښتنه څه شي ده. چې کله دغه موضوعات د عدالت راځي، دغه غوښتنې څه دي، نو دغه کریکولمونه د دغه دوه پوهنځیو نه چې کله فارغیږي دا د ټولنې د نیاز په اساس فارغیږي. کریکولمونه د هغه په اساس جوړ شوي، لکه د شرایط پوهنځي کې حقوقي مسایل هم ویلل کېدل او شرعي فقهي مسایل هم ویلل کېدل. همداراز په حقوق پوهنځي کې فقهي مسایل او اسلامي مسایل او حقوقي مسایل ویلل کېدل. کله چې دغه شخص فارغېدو، دی په حقوقي سیستم د افغانستان باندې آګاه او قوانینو باندې آګاه و دوی فیصلې کولې. که چېرې تنها فقهي فهم وسیږي، حقوقي فهم نه وسیږي، دا هم ناقص ده. که چېرې تنها حقوقي فهم وسیږي، په افغانستان فقهي فهم هم نه وسیږي، دا هم ناقص ده. نو دغه لحاظ نه عدالت ته خدشه واردېږي، ولې چې هغه قاضي هلته ناست ده، هغه هم په ټولو مسایلو باندې آګاه نه ده. بنان په حقوقي مسایلو، په نړیوالو حقوقي مسایلو، چې نړیوال حقوقي مسایل چې دي، موږ ډېر کنوانسیونونه الحق کړي دي او افغانستان کې هغه قابل د تطبیق دي. او موږ افغانستان نه څه کوی له ټولې نړۍ نه تجرید کړو، چې افغانستان یو تجرید شوی ملک ده او نور نړۍ سره موږ معاملات نه لرو. کله چې نور نړۍ سره زموږ په خصوصي حقوقو کې، په خصوصي حقوقي نړیوالو حقوقي مسایلو کې زموږ تعامل راځي، او حتی عمومي نړیوالو حقوقي مسایلو کې زموږ تعامل راځي، نو دلته اړین ده چې موږ من حیث د قاضي، من حیث د مدافع وکیل او من حیث د حقوقو په افغانستان کې په حقوقي مسایلو او فقهي مسایلو باندې باید آګاه وچیږو. نو دا لامل ده چې کېدی سي غټې ستونزې اوسني وخت کې په افغانستان کې ایجاد کړي، ولې د فارغ د حقوقو شرایطو چې د افغانستان د تحصیلي بنسټونو نه فارغېږي، هغه متاسفانه په قضایي سیستم کې اوس فعلا وجود نه لري. د دغه لحاظ نه ده چې د خلکو حقوق نقضېږي او د خلکو حقوقو ته درست رسیدګي نه کېږي.
بله ستانکزای صاحب، یو بله موضوع د ښځو موضوع ده چې دوی لکه څنګه چې افغانستان کې له خپلو نورو حقونو څخه محرومې دي، محاکمو ته هم لاسرسی نه لري که چیرې دوی ورځي. البته د همدو ښځو له قوله دوی سره بد وضعیت کېږي، دوی دې ته یو ډول تهدیدېږي چې نه باید راسي شکایت وکړي، نه باید خپل مشکلات محکمه کې شریکي، دوی سره یو نامناسب چلند کېږي. دا وضعیت څومره د اندېښنې وړ دی؟
من حیث د انسان موږ اوس کله بحث کوو، من حیث د انسان یا د یو ټولنې د وګړو د حقوقو په حیث باندې بحث کوو، وګړي او انسان خزه هنر دربار نیسی. دغه حقوق چې اساسي حقوق دی، وګړو په ټولنه کې یادیږي او دولتونه مکلف دي چې هغه حقوق خلکو ته زمینه مساعده کړي، چې هغه خزه هنر ده او دا د دولتونو مسؤلیت ده. یو لغه حقوقونه عادلانه محاکم ایجاد ده او د خلکو لاسرسی عادلانه محاکم ته ده. نو دغه خلک هم خزه هم نر ده، خزه او نارینه که چیرې حقوق نقضیږي، دا باید محکمې ته مراجعه وکړي. خصوصا د ښځو حقوق په خصوصي برخه کې، د ژوندانه په برخه کې او د فامیلي او کورنۍ په برخه کې، په افغاني عرفي ټولنه کې سي هغه ډېره عرفي ټولنه سي، حتی مخالف دغه عرفونه، مخالف د دین د اسلام او مخالف د قانون دي، د ښځو حقوق زیاتره په کورنیو کې نقضیږي. نو زیاتره اړینه او مهمه موضوع دا ده چې ښځې زیاتر باید محاکمو ته د خپلو حقوقو لپاره مراجعه وکړي او دا دروازې باید ورته خلاصي. او بله موضوع دا ده چې دا حقوقي لحاظ، ولې چې عدالت کله وایو، عدالت د ښځې لپاره هم ده، د نارینه لپاره هم ده. او په کومه موضوع کې ده؟ په هغه موضوع کې چې د دوی حقوق نقصوي. او حتی په دغه موضوع کې چې کله موږ وایو چې دو حقوق خزی مراجعه نسی کوای، که چیر فقهی مکتبو لیدلوری پا اسلامی فقهی مکاتبو که مطالعه کووی گرو، اکثر علما و دی خزی قضاوت تا اجازه ندور کرده، یوازینه مذهب چه دی خزو قضاوت تا اجازه ور کرده. پا اغا مسائلو که چه اختصر حدود و قصاص دیاد کسی اغا که یو فلسفی بحث ده، پا نور مسائلو که مدنی و تجارتی و پا عادی جزایی مسائلو که دی خزی قضاوت دی حنفی فقه پر بنسط بانی جایز ده. او حنفی فقه د ښځې قضاوت ته اجازه ورکړه. نو بنان ښځه باید حتی قاضی سي، او دغه ښځې که دوی وایي چې نارینه و ته مراجعه ونه کړي، باید ښځې قاضیان وګماري، خاص محاکم د ښځو لپاره ایجاد کړي. حتی که وایي چې دا نارینه او ته د مراجعنه کې فلسفي لحاظ داسه ده، حتی په ټول اسلامي نړۍ کې فتوا په فقه حنفي باندې د سیکتز قاضیان وجود لري په اکثر اسلامي مملکتو کې. دا د څه لپاره؟ سیکتز حتی فامیلی مسایل کې د موږ د افغانستان په پخوا نظامو کې فامیلی محاکمو کې اکثر ښځې وي. ولې وي؟ د دې لپاره چې ښځو بس فامیلی مسایلو ته مراجعه محاکم د فامیلي ته کوله، دغه خپل مشکل ښځې قاضي ته ښه بیانوي په نسبت نر قاضي ته. بنان دغه لپاره چې وضاحت کړي قاضي ته ښه بیانوي، چون د دوی حقوق نقض نه سي. بعض مسایل د شرم له لحاظه، نور مسایل له لحاظه چې ښځو کې شرم او حیا هم یو له خصوصیت د فطري نه ده، هغه نارینه قاضي ته ښه نه سي بیانوي، نو ښځې قاضي ته ښه بیانوي سي. دغه لحاظه په افغانستان په حقوقي سیستم کې پخوا په فامیلي محاکمو کې ښځې وي، ښځو به ښځو ته ښه مراجعه کوله. نو بنا د ښځو قضاوت د ښځو د حقوقو د احقاق لپاره ډېر اړین او مهم ده، او دا خو لا پرېږده چې دا تاسې ښځې حتی د ده محاکمو ته نه پرېږدئ چې خپل حقوق ادعا وکړي. حتی زه وایم چې ښځې قاضیانې باید تعین سي، ښځې قاضیانې په نظام د قضایي کې باید اسلامي نړۍ کې خصوصا په افغانستان کې وجود لري، تر څو ښځې وکولی شي په سهولت سره مراجعه وکړي او خپل حقوق وغواړي.
بله، تاسو ویل چې ښځینه او ته ضرورت ده چې حتی په محاکمو کې دوی قاضیانې واوسي، مګر نن سبا افغانستان کې داسې وضعیت راغلی چې ښځې حتی خپل هغه کیس، خپل هغه کوم مشکل چې لري، قضا ته نشي وړاندې کولای. همداسې د افغانستان په نورو ادارو کې ورته پرابلم، ورته مشکل ده. او له بلې خوانه حاکم نظام وایي چې موږ اسلامي نظام یستو. کله چې یوه ښځه د ضرورت په وخت مجبوریږي چې دا یو نارینه ته ورځي خپل مشکل وایي، دا موضوع څومره له اسلام سره په ټکر کې ده، او اوسنی نظام ولې د پام کې نه نیسي؟
چیرې موږ افغانستان وګورو، افغانستان اکثریت وګړي پیرو د حنفي دي. حاکم نظام هم په ټولو تقنیني اسنادو کې فرامینو کې صدرې ډېر تاکید په حنفي فقه کوي. نو بنان په حنفي فقه کې اجتهاد دی، حنفي فقه دا ده چې ښځه باید قاضي وسی نسبت نور مذاهب ته. نور مذاهب اجازه نه ورکوي، تنها حنفي فقه. او فتوا په اوسني اسلامي نړۍ کې په حنفي فقه باندې ده چې باید ښځه باید قاضي وسی کې. ولې؟ علت ما بیان کړو، سي رسیدګي ډېر زړه کېږي. بنان ښځه باید قاضي وسی کې، ښځو ته حق ورکول سي چې محاکم ته مراجعه وکړي. د دوی حقوق چې کله په ټولنه کې نه ځي، خصوصا د نارینه او لخوانه دایمن نارینه په کورنۍ کې استبدادي صلاحیتونه لري، اکثرا په میراث مسایلو کې، د نکاح په مسایلو کې، په اکثر مسایلو کې د ښځو حقوق په افغاني ټولنه کې نقصیږي، او د ده شاهدان موږ یاستو. بنان که چیرې دوی ته حق په محاکمو کې نه ورکول کېږي، د اسلامي لحاظه په ښځو باندې ظلم ده. د قرآن آیت د الله تبارک وتعالی فرمایي، بسم الله الرحمن الرحیم، واتو النساء صدقاتهن نحله. تاسې د ښځو مهرونه ډېر په نیکروي باندې ورکي. نحل په عربي کې د عسل او مچۍ ته وایي. داسې په نیکروي ورکي لکه چې د عسل او مچۍ شات ورکي، داسې په شیرینی باندې ورکي. بعض خلک دي د ښځو مهر نه ورکي، نفقه یې نه ورکي. نو بنان که دغه ښځه محکمې ته د خپل د حق لپاره چې نفقه باید ورکول سي، مهر باید ورکول سي، دا ور نه کول سي، نو دا که محکمې ته مراجعه ونه کړي، سوال خو د قرآن حکم نقص. الله تبارک وتعالی حکم وکړ. نو بنان دا حق چې الله ورکړی ده، نو زه څه کارایم چې په محکمه کې او یا په نظام کې نه ورکوم چې ته محکمې ته مراجعه نه شي کولای. بنان هغه حق چې ښځو ته الله ورکړی، حق چې ښځو ته دین د اسلام ورکړی، هغه حق چې ښځو ته حقوقي سیستم د یو اسلامي ملک ورکړی، نو بنان زه څه کارایم چې زه ورته وایم چې ته محکمې ته مراجعه نه شي کولای، او ته عدالت ته مراجعه نه شي کولای، او عدالت نه خپله غوښتنه مشروع شرعي حقوقي غوښتنه نه شي کولای. بنان دا ظلم ده، او د عدل په مقابل کې منفي پدیده ظلم ده. بنان که چیرې د عدل اجازه نه وي، عدل مرجع ته اجازه نه وي، نو دا واقعیت داسې دا ظلم.
بله، په آخر کې کراسو اوسني حاکم نظام ته یو څو خبرې تاسو لرئ. له قانوني اړخ څخه کوم څه چې اوس په افغانستان کې روان دي، دا څومره د یو مملکت په زیان تمامېدلی شي؟
په یو ملک کې عادلانه نظام چې دغه محاکم دي، هغه په اساسي اصولو باندې ولاړ نه وي، طبیعي داسې په ټولنه کې ظلم وي، او په ټولنه کې چې کله ظلم وي، یا هغه حقوقو ته نسبت د نافهمي یا ظرفیت د محاکمو دا نه وي چې هغه مسایل حل و فصل کوی شي، دقیقا چې دا ظلم ده. بنان د ظلم د رفع کېدو لپاره محاکم تخصصي کېدل، د محاکمو ظرفیت لوړول، د قاضیانو فقهاو له نظر نه قاضی یو کال باید لارسی قضا و که یو کال باید لارسی بیا تحصیل ده علم و معاصر مسائل بانه. حتی قاضی باید مرحله با یو کال وروس ده باید کورسونه و ترنینگونه و تو سیسی با معاصر مسائل بانه علم حاصل. فقها ده و یفقیل حاضرسی قاضی براله وجده. سی قضا که یو کال قال وروسته دی بلار چې بیا دی تعلیم دی له مو کې سلم کې خاطینه سي بنان قضا یو مسلک ده قضا یو تخصص ده هغه یو عادی مولوی صاحب یو چا چې تعلیمات مدرسې کړی هغه قضا نشي کوي هغه کېدای شي کوم مدرس واغی اما قاضی نشي کېدای قضا یو مسلک ده سلک ده یو تخصص ده بنان په دې لحاظ حتی موږ په حقوقي سیستم کې دی افغانستان دی چې کله به څوک له حقوق شرایط فارغ غیدل د به تیوري تناولې و درته به تیوري تعقیب کړیو دوی ته بس تاش بیا دایری دو هر قاضی مجبور مکلف است کله له حقوق شرایط فارغی کې هغه مسلکی تاج تعقیب کړي یو څارنوال چې کله فارغی دو له حقوق شرایط هغه تاج باید ویلې یو مدافع وکیل چې کله فارغی دو هغه باید تاج ویلې تاج چې شو عملی برخه باندې ترنینګونه او عملی برخه باندې باید کوسوي وای چې دغه فیصله څنګه کیږي طرفین او دعوا څنګه رسیدګي کیږي مسائل مختلف مسائل حقوقي صورت مطرح کیږي دا څنګه حل فصل کیږي بنان دغه سیستمونه او اساسات دی حقوقي قدر دی افغانستان عادلانه برخه کې یا عدالت په برخه کې و کله مسائل به تر یا نسی دا مسائل په یو نظام کې وجود نه لري طبیعی درسته دیگه نظام عدالت خطه داره ده عادلانه رسیدگی نسته به یه نظام که سه طول سیستمونه جوری لیکن عدالت او محاکمی جور نهی اغا نظام دی ظلم نظام ده اغا نظام دی عدالت نظام نه ده اغا نظام دی خلق و حقوق و رسیدگی نسی کوای
بله دیر زیاد مننه تا زوندی و سلامت و سی
مننه تا
درنو دوستانو دا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په یو مملکت کې د محکمې قاضي وکیل په ارزښت دندو او دا چې نشټونې کومې بدې پایلې درلودلې شي خبرې وشولې تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه زه سید شنواره مولوی متفاوت زاویې د ونی د سیاسي او ټولنیزو مسایلو تحلیل ته ځانګړې د ازادي و مرستم راپور نن خبرې کې چې څنګه یو بنگلاديشي وګړي یو د شکل سړکونه جوړ کړل خو درې اولادونه په لوړو زده کړو سمبال کړل دوبه کې د یو بل د 1100 متر هاسک ټاور د جګېدو خبر او د امریکایي بوهان لپاره د برېښنا تولیدونکو بوتي د پنځولو موضوع هم درته لرم خو تر هر څه لومړی د ونی د سیاسي مسایلو د سر ټکی ایران کې د افغان وژنې ګونګه موضوع طالبان دویمه ونې شو چې د 300 افغانانو د وژنې په اړه د پلټنو سره ورکړي ایران سوچ من کړ دې برعکس خلک په غویره ګرځیدلی چې دا موضوع رسنی ځکړې و
دواړي خو یو په دې کې خپل ګټي ویني چې دا مسله خپه پاتې سي پټه پاتې سي څوک خبر نشي او د ټولو مهمه ده چې نړیوال په خبر نشي نړیوال سازمانونه په خبر نشي
دې برخه کې په کار دی چې د نړیوالو سازمانونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سازمانونو IOM او UNHCR په ګډون یو ګډ هیئت جوړ شي او د برخه کې په ګډه کار وکړي دغه موضوع وڅېړي
دا پیښې هیڅ حقیقت نه لرلو او دا چې طالبانو د پیښې د پاره یو هیئت ټاکلی و هغه هیئت ټاکل هم زما په خیال یو مناسب کار نه و
لا افغانستان پرته د بریکس او شانګهای ناشته بریکس او شانګهای چې د سیمې نوی لوی ائتلافونه جوړي طالبانو ته سپارښتنه لرلې خو د ځلې هم دواړو کانفرنسونو ته کوم طالب استاد نه وربلل
ډيري هوادونه دي چې اوسه د افغانستان سیاست دي شوکلات افغانستان په صفات دي جغرافي ز فکر کوم مني نه چې خبرې د بریکس او د شانګهای کانفرنسونو ته په دیو کې د تبات خبر نه کړه
طالبان دی غونډه ته دعوت نشو او دا یو بل کلاک څپېړو د طالبانو په مخ چې د دین مستی او د ستراتیژیک دوست پاکستان د دوی په مخ حواله کړ
او د لوی جرګې د پریکړو د تطبیق لپاره پاسونونه پی ټی ایم د پښتونخوا ټول سیمو کې پاتونونه پیل کړي ترڅو حکومت مجبور کړي چې د لوی جرګې پریکړې ومني. ٹی ٹی پی یې په اړه چوپتیا غوره کړې ده. څام تیرونه غنو هیوادونو کې افغان فعالانو د ایرانی پولیسو لخوا پر 300 افغانانو د ډزو د پیخي خلاف لاریونه وکړل او طالبانو یې پاړه د پلتون خبر ورکړ. خو تر نن ورځې د دغه ډلې حکومت د پیخي پر اختیاوالي او دروغوالي باندې چوپته. د دې پیخي لومړی راپور د سیستان بلوچستان ایالت بشري سازمان حال وش ورکړ او دغه سازمان لا هم په خپل خبره نه واځي ولاړ دی، بلکې ټینګار هم کړی دی چې ایران پټ په پټه پیخه کې د 200 شپې تو وژل شوی افغانانو خخولو ته تابع نیسي او